ادامه وضعیت بد بشری در غزه برخی از مسلمانان امریکایی در نظر دارند تا اشتراک در برنامه افطاری و تجلیل عید در قصر سفید را تحریم کنند. مقام ها در شهر فرانکفورت آلمان برای نخستین بار برخی از جاده های این شهر را با پیام های تبریکی رمضان مزین کرده اند. و آذربایجان تلاش دارد تا افطاری با عنوان میراث اسلامی و فرهنگی مسلمانان از سوی یونسکو به رسمیت شناخته شود. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه چگونگی برگزاری رمضان در برخی از کشورها را و بررسی گرفتیم. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه این هفته خوش آمدید. مسلمانان در سراسر جهان در حال سرگرم ادای مناسک عبادی رمضانند که بر اساس معلومات سازمان ملل متحد بیش از نصف جمعیت غزه با گرسنگی مصیبت بار روبرو بوده و ممکن تا ماه می امسال شمال باریکه غزه با قحطی دچار شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه بار دیگر اطمینان داد که تلاش ها به خاطر فراهم کردن کمک های بیشتر بشر دوستانه به مردم در غزه ادامه خواهد داشت. هفته گذشته یک کشتی بزرگ نظامی امریکایی که تجهیزات و وسایل برای ساختن یک لنگرگاه یا بندر موقت را حمل می کند به سوی غزه حرکت کرد. جو بایدن در اوایل ماه مارچ دستور ایجاد این بندر را صادر کرد. هدف از این کار افزایش در انتقال کمک های بشردوستانه به مردم غزه می باشد. باشندگان غزه ماه رمضان را در حال سپری می کنند که مذاکرات آتش بس در منبست قرار دارد. گرسنگی در سراسر این باریکه در حال بدتر شدن است و هیچ نشانه از پایان جنگ کنونی میان اسرائیل و حماس دیده نمی شود. ولی این همه درد و مشقت از تجلیل رمضان میان باشندگان غزه نکاسته است.
هر سال همین گونه تجلیل میکنیم. هر سال 5 یا 6 روز قبل از رمضان آمادگی خود را میگیریم. در گذشته یخچال از پنیر و لبنیات و گوشت برای افطار و سحری پر می بود. ولی امروز حتی با 1 قوطی نخود یا لوبیا نمیتوانیم که افطار کنیم. اما با وجود آن که شکم ما گرسنه است، از خداوند سپاسگزاریم و روزه میگیریم تا خالق ما راضی باشد.
ایالات متحده، قطر و مصر امیدوار بودند تا بتوانند که قبل از فرارسیدن ماه رمضان اسرائیل و حماس بر یک توافقنامه آتش بس و رهایی گروگانان نائل شوند. اما مذاکرات هفته گذشته در بنبست قرار گرفت. حماس می‌خواهد تا هر نوع توافق منجر به پایان جنگ شود. ولی بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، تأکید دارد که این جنگ تا زمان از بین بردن کامل حماس و رهایی همه گروگانان ادامه خواهد داشت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده طی یک اعلامیه فرارسیدن ماه رمضان را به مسلمانان در سراسر جهان تبریک گفته است. ولی افزوده رمضان امسال در حال آغاز می شود که فلسطینی ها رنج و درد بی حد را تجربه می کنند. طی چند روز اخیر ایالات متحده و دیگر کشورها کمک های بشر دوستانه به غزه را از هوا پرتاب کرده اند. ولی گروه های خیریه این تلاش را پرهزینه و ناکافی می خوانند. ایالات متحده همچنان برای ساخت یک بندر آبی در نزدیکی غزه انتقال وسایل ضروری را آغاز کرده است، اما فعال شدن این بندر ممکن چندین هفته طول بکشد. سازمان ملل متحد میگوید که 1/4 حصه جمعیت غزه با گرسنگی روبروست. در عین حال بر اساس معلومات مقام های صحی غزه، جنگ جاری تا کنون منجر به کشته شدن حدود 31,000 فلسطینی شده است. رئیس جمهور جو بایدن که اخیراً با شبکه MSNBC صحبت می کرد، در مورد میزان تلفات چنین گفت:
نمی توانید که در نتیجه دنبال کردن حماس شاهد مرگ 30,000 فلسطینی دیگر باشید. راهی دیگر وجود دارد تا با آسیبی که حماس رسانده است رسیدگی کنید.
عملیات کنونی اسرائیل در غزه به دنبال حملات 7 اکتبر از سوی حماس بر اسرائیل آغاز شد. حملات حماس بر اسرائیل منجر به کشته شدن حدود 1200 نفر شد و این گروه حدود 250 نفر را گروگان گرفت که بیش از 100 نفر آن هنوز هم در اسارت حماس قرار دارد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن. یوشمیر امریکایی مسلمانان چه ولسمشر جو بایدن لخوا د اسرائیل د ملاتړ له عمله په قهر دي، وایي چې سږ کال د سپینې ماڼۍ د روژه ماتي او اختر په مراسمو کې برخه نه اخلي، ځکه چې دوی په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي.
حتی د رفیع په کنډوالو کې هم د روژې د میاشتې عبادتونه دوام لري. د ښار ته د غزې 1 میلیون خلک د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د ویرې پناه راوړې ده. د میاشتې په پیل کې په واشنگتن کې امریکایي مسلمانانو سپینې ماڼۍ ته څیرمه لمونځ ادا کړ، خو ټول خفه وو او عبادت کوونکو ویل چې د غزې ناورین په دوی ډیره بده اغیزه کړې ده.
عید مبارک.
په 1996 کې د ولسمشر بل کلینټن د واکمنۍ رئیس په امریکا کې دواړه جمهوری غوښتونکي او دموکرات ولسمشران هر کال د روژې په پای کې د روژه ماتي میلمستیا ترتیبوي چې ولسمشر بایدن هم دغه دود ژوندی ساتلی دی. خو سږ کال هغه امریکایي مسلمانان چې د سپینې ماڼۍ په تیرو پروګرامونو کې برخه اخیستې وه، وایي د سپینې ماڼۍ بلنه به رد کړي.
This decision is due to the
دا پریکړه د حکومت د ناکامۍ له امله ده چې د مسلمانانو د ټولنې د سمدستي او دایمي اوربن غوښتنې په پام کې نه ده نیولې او اسرائیل ته د وسلو د ورکړې له بندولو څخه انکار کوي چې په غزه کې زموږ د فلسطیني ورونو او خویندو په نسل وژنه کې کارول کیږي.
په داسې حال کې چې د رسنیو راپورونه ښیي چې سپینې ماڼۍ د روژې په مناسبت د پروګرامونو په کمولو غور کوي، د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن ژان پیر ویل چې تر اوسه د روژه ماتي د میلمستیا او یا روژې اړوند بل کوم پروګرام اعلان نه دی شوی.
We understand that it is a painful time.
مو په هی کوچ د یو شمیر ټولن لپاره د ناک وخت د سپریمانه چې پورو چازواکو د عربي مسلمانانو او فلسطین ټولن غړو سره کتلې دي چې د دوی د نظرونو په اړه خبرې وکړي، د دوی اندېښنو ته غوږولي سي او مونږ یې هر کله کو.
John I had a chance to sit down.
د فلسطین ملاتړو تر اوسه څو ځله د امریکا په مختلفو ښارونو کې د بایدن ټاکنیزې غونډې ګډې وډې کړې دي. سږ کال لومړی ځل نه دی چې په سپینه ماڼۍ کې د روژې پروګرامونه اغیزمن شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د خپلې واکمنۍ په لومړي کال په سپینه ماڼۍ کې د روژې میلمستیا لغوه کړې وه. نوموړي هغه مهال متحده ایالاتو ته د مسلمانانو د راتګ د مخنیوي لپاره کمپاین کاوه او له اسلامي هیوادونو څخه امریکا ته د کډوالۍ د محدودولو لپاره ګڼ شمیر اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل. په 2019 کې ترامپ د مسلمان اکثریت هیوادونو ډیپلوماتانو ته په سپینې ماڼۍ کې د روژه ماتي میلمستیا جوړه کړې وه، خو د امریکا اسلامي سازمانونه او قانون جوړونکي د میلمنو په لیست کې نه وو. په هغه وخت کې د امریکا مسلمانانو ویلي وو که بلنه ورکړ شوې وای دوی به رد کړی وای. ځینې مسلمانان په فعاله توګه کمپاین کوي چې د بایدن د دویم ځل د ولسمشرۍ مخه ونیسي.
And I want to make sure
زه غواړم درشم کله چې هغه بایلی په دې پوه شي چې د عربو الاصله او مسلمانانو امریکایانو د رای لوجی بایللی ده.
سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د اکتوبر د 1 نیټې د حماس د برید رئیس په فعاله توګه د عربي او مسلمانو امریکایانو سره خبرې کړې دي، خو د امریکایي مسلمانانو د ټولنې ځینو غړو د حکومتي چارواکو سره له لیدو ډډه کړې ده.
سره امریکا انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MTH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MTH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MTH Link را جستجو و دانلود کنید یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
همزمان با فرارسیدن ماه رمضان، باشندگان کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان از قیمت بلند مواد غذایی شاکی‌اند و نرخ‌نامه‌های تعیین شده از سوی حکومت را نمایشی می‌خوانند. ولی مقام‌های شاروالی کابل از کنترل قیمت مواد غذایی اطمینان می‌دهند. در عین حال، برخی از اقتصاددانان به این باورند که برای رسیدگی به مشکل قیم، ابتدا باید برای عمده فروشان نرخنامه ها ترتیب و تعیین شود. شمساریان در مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از همکارم خدیجه الکوزی میشنویم.
در حالی که مردم افغانستان وضعیت ناگوار اقتصادی را تجربه می کنند، قیمت بلند مواد غذایی در روزهای رمضان باشندگان کابل و ولایت های دیگر را با دشواری بیشتر روبرو کرده است.
امسال قیمت هر چیز بلند رفته است. خواست ما از تاجران یا دکانداران این است که اجناس را به قیمت نازل بفروشند تا بتوانیم که مطابق با توان خود خریداری کنیم و روزه را به خوبی سپری کنیم. قیمت ها بلند است.
این نرخنامه خود که توازن میکند این از بالاجای سمر مال معلومات کند و بعضو نرخنامه خود اساس نرخنامه را بکنه بچل نرخنامه را در دکان آمده از او پرسان نمیکنه که تو با چند مفروشه این ماله.
با فرارسیدن رمضان برخی از متخصصان اقتصادی میگویند که با در نظر داشت مشکلات مردم، مسئولین باید نرخ خرید و فروش تاجران را کنترل کنند.
کنترل نرخ و همچنان اجناسی که توسط متشبثین فروخته میشه باید است که بیشتر غور صورت بگیره و کنترل شود تا که مصرف کننده یا مشتری در اینجا آسیب نبینه.
ولی مقام های شاروال کابل کار خود را به خاطر کنترل قیم مثبت توصیف میکنند و میگویند که با بلند رفتن نرخ در بازار جهانی بر بازار افغانستان نیز تاثیر گذاشته است.
در تمام شهر کابل تمام مواد اولیه در نرخنامه است مطابق ازو به پیش میره و الحمدلله فعلا نرخ ها بسیار خوب است نسبت به سال قبل هم، اما بعضی موادی وجود داره که یا کرنسی ما یک تغییرات دومه و یک کم قیمت جهانیش بالا میره که او هم مطابق به نرخنامه پیش میره و هیچ کس اجازه نمیدیم که بی عدالتی انجام بده و یا خدای نخواسته سر پرچون فروش عمده فروش و یا هم سر مسلک مردم باشه ظلمی صورت بگیره. تمام
دفتر هماهنگ کننده کمک های ملل متحد یا اوچا در اشاره به حوادث اخیر طبیعی و مشکلات اقتصادی در افغانستان اخیراً گفته است که نزدیک به 24 میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک های بشری بوده و نزدیک به نصف جمعیت این کشور در زیر خط فقر زندگی می کنند. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در جرمنی با فرانکفورت ښار کې حکومت په لومړي ځل په عامه ځایونو کې د روژې د هرکلی او مبارکي پیغامونه ځړولې دي. جرمنی کې میشت مسلمانان او په خاصه توګه افغانان د چارواکو دا ګام ستایي.
دا د جرمنی فرانکفورت ښار دی چې په عامه ځایونو کې د لومړي ځل لپاره د روژې مبارک میاشتې په راتلو سره د هرکلی او مبارکۍ پیغامونه زړول شوي دي. په جرمنی او په ځانګړي ډول فرانکفورت ښار کې چې ګڼ شمېر مسلمانان او افغان کډوال میشتې، د حکومت د دغه پریکړې هرکلی کوي.
خوشحاله احساس کوم چې په دغسې اروپایي هیواد کې او دغسې منځ سره ځي، یعنی روژې مبارکه میاشت یو ځای لمانځي، دا ډېر د خوشحالۍ موږ احساس کوو. بل دا چې موږ خاص کر د منشن نه د دې لپاره راغلي یو چې موږ په ټیکټاک کې کتلو په رسنیو کې چې په لومړي ځل لپاره په جرمني هیواد کې داسې یو بینر لګېدلی دی دا هیپی رمضان په باره کې، موږ خاص کر د دې لپاره راغلي یو چې دا ووینو او نږدې نه ملاقات.
ما اینجا به خاطر دیدن از زمین آمدم چون خودمان در فرانکفورت زندگی میکنیم، امروز رخصت دادم آمدم به خاطر که ببینیم از نزدیک چه خمانه اینجا.
دلته ډیر شمیر خلک چې دغه مبارکۍ پیغامونه او نوې نوښت لیدلو ته راغلي وایي د مذهبي زغم لپاره دا تر ټولو غوره لار ده. خو د دې ترڅنګ به دا په رواني روژې میاشت کې د دوی د بې وطنۍ حس هم راکم کړي.
دا ډیر ښه قدم ده. دا خو جرمني چې ده په دې ته د خپل په څلورمه ماده کې هم دا هغه ورکړه د قانون کې چې موږ چا په مذهب او دین کې کار نه لرو. دا چې په لومړي ځل باندې رمضان مبارک دلته یو پرانیسته کې دوی به موږ ډیر خوشاله یو او دا خلک هم زغمې دوی چا دین او اسلام سره کار نه لري.
پل ویتی سنړی کې لدی وړاندې په لومړي ځل د لندن په خار کې د روژی میاشتې پر اتک د هر کلی لپاره ورته چراغونه او د مبارکۍ پیغامونه لګول شوی وو. خو له لندن وروسته فرانکفورت په اروپا کې لومړنی خار دی چې د دې چراغونو او مبارکۍ پیغامونو کوربه دی. هلې اسد د امریکا غږ جرمني.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
خانواده ها در غزه رمضان را در مخروبه های خانه های خود سپری می کنند. این در حال است که ملل متحد میگوید کمک های بشری که به غزه وارد می شود برای 2 میلیون باشنده آن کافی نبوده و مردم با گرسنگی و قحطی مصیبت بار مواجهند.
این خانواده فلسطینی در آوار خانه ویران شده خود در رفح در بریکه غزه روزه خود را افطار می کند.
وضعیت رفح در کل بسیار مزدحم است. در خانه خود احساس راحت تر دارم، با وجودی که بمباری، وحشت و ویرانی و ناامنی اینجا وجود دارد. ما اینجا زندگی میکنیم و هر روز شاهد عین وضعیت هستیم. افطار میکنیم و احساس میکنم که خانه من در مقایسه با جای دیگری یک سرپناه خوبی است.
این خانواده مانند صدها هزار فلسطینی بجا شده برای پیدا کردن مواد خوراکی تقلا میکنند. کمک های بشری که به غزه وارد می شود برای تغذیه 2 میلیون نفر کافی نیست. طبق گفته ملل متحد حداقل نصف نفوس با گرسنگی مصیبت بار روبروند.
ما رمضان گذشته را با طراحی و چیزهای خوب استقبال کردیم. جوس و یک بشقاب تخم داشتیم. این رمضان ما از همه چیز محروم ماندیم. من نمی توانم برای فرزندانم نیازهای اولیه زندگیشان را برآورده بسازم. روزگار ما پیش از جنگ هم خوب نبود، ولی حال از بد بدتر شده می رود. ولی در هر حالت خداوند را سپاسگزار هستیم.
والحمدلله على كل حال. منشی اومی سازمان ملل متحد می گوید حدود 1.1 میلیون نفر از باشندگان غزه با گرسنگی روبرو هستند و خواهان برقراری آتش بس فوری برای رسانیدن کمک های بشری به غزه شده است. قصر سفید از برنامه نتانیاهو برای آغاز عملیات زمینی در شهر رفح در جنوب غزه که پناهگاه حدود 1.5 میلیون فلسطینی متواری است انتقاد کرده است.
شما می بینید که ما در خانه بمبارد شده خود زندگی می کنیم. برای ما ناممکن است که اینجا را ترک کنیم. ما در آوار خانه ویران خود زندگی می کنیم و هر روز اینجا هستیم به خاطر که مکاتب یا سرپناه ها پاک نیستند و کسی توجه نمی کند. اینجا بودن ما بهتر است.
پس از حملات اسرائیل بر غزه، خانواده عرابه شمار از فرزندانشان را که بین سنین 8 و 14 می باشند جهت زندگی کردن با خویشاوندانشان فرستادند. خویشاوندان آنها در یک مکتب که برای سرپناه استفاده می شود زندگی می کنند. او و همسرش با یکی از فرزندانش تصمیم گرفتند در خانه ویران شده ایشان باقی بمانند. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، واشنگتن.
د لبنان په سویل کې په یو غیر فعال هوټل کې شاوخوا شپېته بې ځایه شوي کورنۍ له خپلو اصلي کورونو څخه لرې د روژې میاشت تېروي. دا ځای هوټل مونتانا نومي او د لبنان د ماروانیا په ښارګوټي کې موقعیت لري.
دا هوټل چې له 2015 میلادي کال راهیسې خالی پروت دی، د لبنان د وسلوالې ډلې حزب الله او اسرائیلو ترمنځ د جګړو له امله د بې ځایه شویو خلکو لپاره د سرپناه په توګه بدل شوی دی.
په غزه کې د روانې جګړې له امله د لبنان په جنوبي سیمو کې د نوي زرو زیات کسان بې ځایه شوي دي. د اسرائیلو بریدونو په لبنان کې تر 300 ډېر کسان وژلي، چې ډېر د حزب الله او متحده ډلو وسوال دي، خو لږ تر لږه سلوي ملکي وګړي هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب الله ډلې په اسرائیلو کې لږ تر لږه 8 ملکي وګړي او یو سرتیري وژلي دي. د اسرائیلو په شمال کې هم لسکره سره کسان بې ځایه شوي دي.
د روژې په مبارکه میاشت کې چې خیر او رحمت میاشت ده، مونږ په دې سیمه کې د یو لوی کورنۍ په څیر یو او شکر چې کارونه ښه روان دي. دا د خیر او رحمت میاشت ده او ډېر ژر به د خلکو لپاره د روژماتي وخت راورسیږي. مونږ ژوند کوو خو په ډېر مشکل ډول سره، ځکه چې مونږ له خپل کور کورنۍ او خپل ورونو څخه لرې یو. مونږ د خدای لپاره دعا کوو چې وضعیت سم کړي.
په لبنان کې بې ځایه شوي ډېرې د خپلوانو سره یا په خالي کورونو یا خونو کې پناه اخیستي، ځینې بیا خپلو دویمو کورونو یا په کرایه اخیستل شوي اپارتمانونو ته کډه شوي دي. د هوټل مونټانا په سیر سرپناه د ځینو کسانو لپاره وروستۍ پناه ځای ګرځېدلې. مروت رسلان هم د داسې خلکو نه یوه ده. هغه درې میاشتې وړاندې له خپل میړه او دوه ماشومانو سره دلته راغلی ده.
زدری میاشت مخکې دی هوټل ته دی یو بې ځایه شوي کس په توګه راغلم. موږ د بمبارۍ له امله له خپل کلي وتښتیدو. زما کور ویجاړ شو. زه د خپلو ماشومانو او ځان لپاره ویره لرم. موږ اوس د هستوګنې په اړه اندېښمن نه یو او مننه. موږ خوشاله یو چې دلته هر څه شته، خو موږ د خپلو کورونو نه لري یو.
په این وخت کې خلک د هوټل انګړ ته د خیریه موسسو لخوا د تیارو شو خوړو لپاره راغون شوې دي. ځینې دغه خواړه خپل خونو ته وړي او ځینې نور بیا د ګډ افطار کول لپاره راټول شوي. دلته مرسته کوونکي غواړي د دې خلکو سره په پروژې کې پوره مرسته وکړي.
طبعا نتیجه الاحداث اللي صارت بغزه والاعتداء الوحشي على
غزه کې د پیخو هلته زمونږ په فلسطینی ورونو او خويندو باندې د وحشانه بریدونو لامل مونږ د ناورین مدیریت کمیټې په توګه د اکتوبر په 9مه یو غونډه جوړ کړه، ځکه چې مونږ د خپل کلیو څخه هم د بزای کې دوه شاهدان وو. شاوخوا یو زر او وسو څلويخ بزای شوی کورنۍ سرپناه ته اړوي چې مونږ یې د تاړ کړلو چې د سرپناه مرکز جوړ کړو.
د خلک وای چې دوی په زور د خپل کورونه استل شوې دي او کچري اور بندو شي نو دوی به ژر تر ژره خپل کورونه ته بیرته لاړ شي. په دې خلکو کې داسې خلک موجود دي چې دلته دراتلونې مخکې سو میاشتې د خپل خپلوانو سره تیری کړی دی. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
یک مؤسسه خیریه محلی در یمن در ماه رمضان برای خانواده های نیازمند در صنعا، پایتخت این کشور و مناطق دیگر تحت کنترل حوثی ها مواد غذایی فراهم میکند.
با توقف توزیع کمک های غذایی توسط برنامه جهانی غذا در یمن، تلاش های مؤسسات خیریه محلی برای مردم آسیب پذیری که تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفتند بسیار مهم شده است. پروژه سبد غذایی ماه رمضان که توسط نهاد خیریه محلی مونا ریلیف یمن سازماندهی شده است، 110 سبد غذایی را در صنعا مرکز یمن توزیع کرد. با این حال فاتق الروداینی مؤسسه این نهاد خیریه در مورد بودجه کوچک موجود برای این پروژه ابراز نگرانی می کند و می گوید
با توجه به توقف حمایت برنامه جهانی غذا از خانواده های نیازمند، خلای قابل توجهی ایجاد شده است و من انتظار دارم که این خلا در روزهای آینده با توجه به قطع کمک های مؤسسه جهانی غذا افزایش یابد. ما یک سازمان محلی هستیم و نمی توانیم خلای کنونی سازمان های بین المللی یا سازمان ملل متحد را پر کنیم.
ام خالده باشنده سنا از عدم دریافت کمک ناراحت است و می گوید
یک روز چیزی برای خوردن داریم و روز دیگر چیزی برای خوردن نداریم. خانواده ما کلان است و شامل دختران، پدرم و مادرم می شود. همه هانها در خانه ما هستند. از اول ماه رمضان هیچ چیز نداشتیم. هیچ کس حتی یک قوطی خرما به ما نداده است.
حسن سلیم یک فرد آواره از حدیده که دارای ناتوانی جسمی است بر لزوم ادامه و افزایش حمایت تاکید می کند و می گوید
من یک معلول هستم و کسی را ندارم که از من و فرزندانم که همه خردسال هستند حمایت کند. یکی 12 ساله است، دیگر 8 ساله و سومی 3 سال است. من شخص بزرگتری ندارم که از من مراقبت کند و همانطوری که می بینید معلولیت دارم.
حسن میگوید که مواد غذایی ارائه شده تنها یک ماه دوام میکند و از نهادهای خیریه و افراد خیرخواه خواست تا به سازمانهایی که با آوارگان کمک میکنند و نیازهای آنها را برآورده میکنند کمک کند.
او آذربایجان د هغو هیوادونو په ډله کې شامل دی چې د ملګرو ملتونو د ښوونې علمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو څخه یې غوښتي دي چې د مسلمانانو روژه ماتی په نړیوال کلتوري میراثونو کې ثبت کړي.
د آذربایجان په پایتخت باکو کې د روژې د ماښام اذان سره خلک د جوماتونو په لور روانېږي. د آذربایجان دینی عالمان وایي چې د روژه ماتي وخت په ټوله نړۍ کې مسلمانان په احساس او عقیدې سره لمانځي او ټول پکې د اسلامي ورورولۍ احساس کوي.
اسلامه جوړه اوروش تتموش پر انسان
د اسلامي خوونو په اساس یو روژهدار مسلمان نه یوازې له خوراک څخه نه ځان وساتي، بلکې د هغو ټولو کړنو څخه هم ځان خوندي وساتي چې ناروا بلل شوي او د هیچا زړه بدوایي او سپکاوی هم ونه کړي.
د 2023 کال په پای کې روژه ماتي د یونسکو لخوا د بشر د ناملموسو فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل شو. دا غوښتنه ترکیه، ایران، ازبکستان او آذربایجان په شریکه وړاندې کړې ده.
هر ال رمضان بي دفعه انر
دروژه میاشت هر کال د یو نوې مفکورې سره نمانځل کیږي. دروژه اصل مقصد د انسان اصلاح، د انسان د ځان غوښتنې، غرور نه، عاجزۍ او خاکساری ته مایل کوي.
دینی عالم آغا حاجی بلید یونسکو لخوا اسلامي ارزښتونه د یو ځل بیا پام اړولو له امله مننه کوي. هغه وایي له دې لارې کیدای شي هغه په میلیونونه کسان چې په نړۍ کې په دې اړه په څه نه پوهیږي د دې غوره کلتور په اړه به یو څه زده کړي. د دې په شان رستورانونه د روژه ماتي لپاره بیلابیل خواړه برابروي، خو روژه ماتي یوازې د ډوډۍ خوراک نه دی، بلکې دا د کورنۍ او عزیزانو د راټولېدو غوره موقع ده.
هر ال اولدغه چې من بویل د اورش تتورم
زه هر کال روژه نیسم او دا زما روغتیا ته هم ډیره ګټه کوي. نه یوازې بدني صحت بلکې رواني صحت مې هم ښه وي. ورسره د همدې میاشتې په برکت مونږ خپل عزیزان او دوستان په یو دسترخوان سره وینو او خوشحاله چې یونسکو دې روژه ماتي ته د یو نړیوال میراث نوم ورکوي.
د باکو ښار د رستورانونو خاوند هم د دې میاشتې راتګ ته خوشحاله دی او وایي چې دا میاشت داسې وي لکه یو ملي میله چې وي.
دا شلم کالی چې زه دلته رستوران لرم، زه ټولو مسلمانانو ته د روژې مبارکي وایم او د دعا لاسونه پورته کوم چې عبادتونه خدای قبول کړي. موږ دلته خلکو ته لومړی روژه ماتی او بیا وروسته نور خواړه هم تیاروو. موږ خلکو ته اوبه او خرما ورکوو او بیا ورپسې خپل عنعنوي خواړه ورته راوړو. دا زموږ د اسلام د پیغمبر له وخته هم دا دود روان دی.
د آذربایجان مسلمانان خوشاله دي چې د روژه ماتي اسلامي دود پر ډیر ژر په یو نړیوال میراث بدل شي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غاک واشنگتن.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما با زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما همچنان برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره یاسر دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. We'll be right back.
په دې خبری ټولګه کې روسیه کې د خونړي برید عاملین داعش په مسکو کې د برید مسؤلیت منل ده. د کندهار د برید په تړاو خبرګونونه ملګری ملتونه ترهګری د افغانستان او نړۍ د ثبات لپاره ستر ګواښ ګڼي. داعش وايي کندهار کې برید دوی کړی ده. او په نړۍ کې د اوبو په سر لانجې ملګری ملتونه په نړۍ کې د اوبو د زیرمو په سر د لانجو د زیاتېدو اټکل کوي. یوه خیریه ټولنه وایي چې نړیوال شرکتونه د بېوزلو هیوادونو اوبه اخلي.
السلام علیکم خراغلاست. نن شنبه د مارچ د میاشتې 23مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. ستاسو کوربه ز احمد شکیبیم. پرې خبرونه کې زما همکار خدای نور ناصر په پاکستان کې د افغان کډوالو پر موضوع او د پاکستان د حکومت پر تازه پلان تازه معلومات شریکوي. او د جمهوریت په دوره کې د وسلوالو قواد بخوانی ویان اجمل عمر شینواری سره د مسکو د برید او دغه برید پر عواملو خبرې کوو. له دواړو څخه په مننه لمړی مسکو ته ځو. د روسیې فدرالي امنیتي ادارو په مسکو کې د جمعې د ورځې د برید په تړاو د یو لسو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړه ده. په دغه خونړي برید کې تر دې دمه د څلورو کوچنیانو په شمول د 133 کسانو د وژل کېدو او کابو سلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د روسیې استخباراتي ادارو د داعش یا اسلامي دولت لخوا د برید د مسؤلیت د منلو خبر تایید کړی دی.
د روسیې د تاس خبریا شرس د راپور لمخې د روسیې د امنیت فدرالي ادارې خبر ورکړي چې یولس وسلوالي وروسته له هغه نیولي چې وسلوالو په مسکو کې په کروکس خاري حال کې د کانسر په مخه پر راټول شوو خلکو د جمعې پر ورځ برید وکړو. د روسیې چارواکو په وینا نیول شویو کسانو کې څلورو مخامخ په برید کې ګډون درلود. د اسلامي دولت ډلې داعش د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
ابرشیوئ کوم
د ترګری څلور وړه تر سره کوون کې نیول شوې دي او بنديان دي. دوی د پښتلو هڅه کوله او د اوکراین لوري ته تلل.
تر دې دمه په دغه برید کې د 115 کسانو د وژل کېدو او 100 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوې.
دا یو تراژیدی ده. سوځېدلې سیمه ښکاره ده. اوروژونکي په سیمه کې سخت حالت ځلې کوي. نور معلومات به وروسته له هغه خبر شي کله چې اوروژونکي خپل کار پای ته ورسوي.
لبرید را په دی خواله درس او شلو څخه زیات خلک او یو سلو ډیر شرادی ماشينري د ژغورنې په عملیاتو بوختي. د روسي د بیړنوي چارو وزارت وایي چې د برید لامل رامنسته شوی اور تر ديار لزره مربع سیم خبر شوی. د پیخو د قربانیان خپلوان وایي پیخې د دقیقو په حساب هرڅه بدل کړل.
پاتوم یا ویډیو په نووستي
زما مرمن د خپلې یو دوست سره حالت تللې و. زما د مرمن د ملګري ټلیفون هم بند و. دوی ته زنګ نه ورتللو. زنه په یګم دوی چیرته ولټوم ما ته هیڅوک معلومات نه راکوي. زه یې لمن يم چې هرڅه بخوي. مونږ تر ټولو نږدې روغتون ته هم زنګ وایلو. زما دوستانو ما سره په ټلیفون کولو کې مرسته وکړه. هیڅوک هم معلومات نه شریکوي. دوی وایي صبر وکړی او بیا یو بیرنۍ شمیره راکوي.
اسلامی دولت ډلې داعش په خپل خواله رسنوی خبرې شوی اعلامیه کې د مسکو د برید مسؤلیت منلې. د افغانستان سره تړاو لرونکو د داعش خاخي پر خپل خبری رسنۍ اماق اعلامیه کې لیکلي چې دوی د مسکو په کراسنوګورسکي پر راټول شوی لوی شمیر مسیحانو برید کړي. د امریکا استخباراتو هم د داعش لخوا د دې برید تر سره کېدل تایید کړي.
دا غنزورونه ویرون کې دي. د دوی لیدل سختي ښکار ده چې مونږ د دې وحشتناک پیښې او برید قربانیان سره هم دردی لرو. زه فکر کوم چې که تاسو ویډیوګانو ته وګورئ او یا مکتلې ځنې پلارونه میندې خويندې اورونه به وګورئ چې دوی هلته د ګیرو خپلوانو په اړه تر اوسه خبر نه دي. دا به یو سخت ورځ وي. دا د عمل مونږ له دوی سره هم دردی کوو.
د طالبانو حکومت او یو شمیر افغان سیاستوالو په مسکو کې ترهګریز برید غندلې. د طالبانو د بندنوي چارو وزارت د داعش پر وړاندې د یو سیمایز همغږي غوښتنه کړې. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د جماعت اسلامي ګوند او سمه سعادت هم د برید غندلې. احمد الله رشیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا یوازې مسکو نه ده، داعش د افغانستان په کندهار کې هم خپل کار کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کندهار په ولایت کې د داعش ډلې لخوا د ورستی تر سره شوي برید د غندنې په ترڅ کې ترهګري د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت لپاره تر ټولو جدي ګواښ بللې ده. د امنیت شورا غړو په یو اعلامیه کې د دغسې ویراچونکو بریدونو د عاملانو، همغږي کوونکو، مالی ملاتړ کوونکو او ملاتړ کوونکو پر محاکمې ټینګار کړی دی.
په کندهار کې د مارچ په 28مه د کابل بانک مخته ځانمرګي برید د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ګډون د بهرنیو هیوادونو او چارواکو غبرګون نه پارولې دي. امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي هر ډول تروریستي اقدام د هغه د انګیزې په پام کې نیولو پرته په هر ځای او هر وخت او د هر چا لخوا چې تر سره شوی وي جرم او نه توجه کیدونکو اقدام دی. د امنیت شورا وایي ترهګري افغانستان او نړۍ ته جدي ګواښ دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي هم په کندهار کې د پنځمه د ورځې برید غندلې او د پیښې د قربانیانو کورنوي سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغان مرمنو انجونو د حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د اکسپورټونې شبکې کې په یو پیغام کې د قانون منګول ته د دغه ستورورستي بریدونو د عاملانو د سپارلو او ځواب ویلو باندې ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست او په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافری کرنډیکر په کندهار او کابل کې تروریستي بریدونه چې له عملی بیګنا وګورته مرګ ژوبلا وخته غندلې وو. کابل کې د جاپان سفارت او د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونه هم د برید غندلې دي. طالبان ته ځینو نږدې رسنیو پاکستان دغه برید په پلانولو باندې تورن کړی دی، خو د پاکستان بهرنی چارو وزارت هم د برید غندلې دي. یو شمېر شنونکي وایي چې له برید څخه مخکې د چین استخباراتو طالبان ته خبرداري ورکړې وو.
اطلاعات نشان میده و منابع با ما شریک میسازد که تقریبا از دو هفته به این طرف استخبارات چین با طالبا اطلاعات شریک میساختند که قندهار و در کل حوزه جنوب غرب و بخصوص قندهار زیر البته پوشش گروه های مخالف مخصوصا داعش است، ولی طالبا بنابر دلایل نمیدانم چه دلایل اونا به این نقطه توجه نکردن و در نتیجه چنین
په کندهار کې د بریټ مسولیت چې د داعش ډلې په غاړه اخیسته پکې درې کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. خو سیمایزو رسنیو د میرویس روغتون د ډاکټرانو قوله په دې بریټ کې د وژل شوي کسانو شمیر زیات خودلې دی.
دا د دې ته ورته پیښه که څوم مخکې حکومت کې کېدل نو هغه هم یو بدبختي و. دا چې اوس ما هغه سی پیښه کیږي او د دولت سره مو یو ځینې خواهش هله ده چې لطفاً ساو څخه موږ هله کو وزاري څخه کو چې خپل په هیواد کې خصوصا په بیروبار او پرش ځایو کې امنیت ټینګ وساتي او د دې بدبختي څخه خپل ولس وژغوري.
په 2020 کال کې په افغانستان کې وخت طالبان بیا رسیدو وروسته د غړدل حکومتي چارواکو تل د سرتاسري امنیت د ټینګېدو ادعا وکړې دي، خو په تیرو سبادې دونی مکلون کې د کندهار او کابل په ګډون په یو شمېر خارونو کې خونړی بریدونه شوې دي. د اکثرو دغه بریدونو مسولیت د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه بغاړه اخیستې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
مسکو او کندهار کې د داعش د ورستي بریدونو په اړه د جمهوریت په دوره کې د وسلوالو قواو ویان اجمل عمر شینواری سره خبرې کوم چې په سکایپ پروګرام سره ملګری شوه ده. شینواری صاحب سلامونه، جوړ په خیر، پروګرام ته په خیر راغلی. داعش په روسیه کې څنګه رخنه کړي او اوس به روسانو جواب څه وي؟
سلام په تاسو او قدرمنو لیدونکو، مننه د بلنه. تاسو ګورئ د تروریستي عملیاتو لړۍ نه دا لومړی عملیات دی او نه به دا وروستي عملیاتي متاسفانه. په هغه وخت کې چې د امریکا په متحده ایالاتو باندې په 2001 کال کې لوی تروریستي عملیات د القاعده شبکې د لوري ترسره شو او دا غینه راورسته چې تر اوسه پورې په افغانستان کې او د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې تروریستي عملیات ترسره کیږي، متاسفانه چې تر اوسه پورې نړیوال هغه واحد اجماع چې د تروریزم د ځپلو لپاره او د تروریزم د تعریف لپاره په 2001 کال کې پلا کړی و او وړاندې کړی و هغه اجماع پاتې نشو. او هر هیواد او هر سمایز قدرت یا قوت یا نړیوال قدرت او قوت د تروریزم یو جلا تعریف را منځته کړی تشه نه
کلومیت نو زو مشخصن هم د پختنې تر شوزه کې د ډېر یو لوی بریډ ده د سمې د بے ثباتی مسله په دې کې مطرح ده او باید وکتل شي چې د بریډ ته د روسانو جواب څه ده اوس ما پختنه دا و چې داعش څنګه د مسکو په ځړ کې په ډېر ګړمیش دي ځای کې په لوی کنسرت کې بریډ کوي دوی څنګه رخنه وکړه په مسکو کې
تاسو وګورئ دلته دوه سه کومه اجازه راکړي چې زه هغه خپل فایل یو دفعه ختم کړم یا هغه سریزه ختم کړم په دې چې کومه هغه فایل تلاړ نشو یا هغه سریزه تلاړ نشو مونږ د دې ته نشو رسیدل چې تروریزم څنګه کې کولای شي چې تر دې هدا پورې رخنه وکړي او دلته ورسیږي تروریستانو لپاره دغه نا انول غاک د تروریزم د تعریف لپاره فرصت ورکي مثلا په لومړي سر کې کله چې ناتو په افغانستان کې حضور درلودل روسانو په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول باندې د هغه خوځښتونو چې د ناتو په مقابل کې په افغانستان کې تعارکات درلودل دا غونم لاټړ کوو او په دې اکل باندې د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت د وسلوال پوز هغه ورګانونه چې په دې برخه کې چې کشفي او استخباراتي ورګانونه خپل تحلیلونه درلودل او دغه تحلیلونه د یو رسمي کانفرنس په دایرهولو سره په کابل کې د روسیې سره د ایران سره د پاکستان سره د ترکیه سره د عربي وادونو سره د منځنۍ اسیا وادونو د استخباراتو د مشرانو سره په کابل کې شریک کړه کتا سو داسې اټکل کوي چې د ناتو په وټلو سره او د جمهوریت د سقوط سره به تروریزم ختم شي دا یو غلطه پریکړه ده او دا یو غلط لیدلور دی اما غدا چې او داغي ترڅنګ چې د په وسنن په روسیا کې داسې شرایط مساعدي کې د دې لپاره چې تروریستان الته د رخنه وکي دا د دوی خپل داخلي هغه اختلافات هم دي او داغي ترڅنګ تروریستان دغه ورتیا لري چې کوم فرصتونه چې دوی ترمنځ شوي دي او کوم اړیکې چې دوی د استخباراتي کړیو سره لري هغه تروریستان خپل ګټه داغې نه ګټه پورته
صحیح اوس کراشي بیرته افغانستان ته په کندهار کې هم د ایشانو بریدو کې ګنډش مرکزانی وژل طالبانو د مسکو تر بریدو وروسته یو اعلامیه خبره کړې او په دې کې راغلي دي چې د سیمه هیوادونه د بے ثباتی د مخنیوي لپاره همغږي رامنځته کړي او قاطع موقف یې درې ځونیسی څه رقم قاطع موقفونی ول شي په داسې حال کې چې د سیمه هیوادونه د طالبانو په حکومت کې د ځینو ترهګرو ډلو د فعالیت نه ښکنه لري
پراته د شکه طالبان خپل تر اوسه پورې د ملګرو ملتو په تور لیست کې دي او اکثرا هیوادونه هغه د تروریستي ډلې په صفت پیژني او طالبان هغه فرصتونه چې په سیاسي ډګر کې په کلونیز ډګر کې او د نړیوالو سره د اړیکو د جوړولو په ډګر کې درلودل په دونیم کالو کې د همدغه تروریستي ډلو د تحصیل لاندې د اوسېدو د باندې نه ونه شو کولای چې د فرصتونو نه ګټه پورته کی او افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی رامنځته شي او افغانستان هغه لوري ته سوق کی چې نور تروریستان ال تخپل خوځښتونه ونه شي کولای او د تروریستان لپاره یو عام نفزار رامنځته نشي دوی که په سیمه ای هوادونو باندې یا په نړیوالو هوادونو باندې داغه کوي په لومړي سر کې خپل طالبان په دې اکل باندې خپل مسؤلیت باید تعریف کړي چې د دې تعارف مقابل کې څه مسؤلیت لري
جنرال اجمل عمر شینوار صاحب ډېر ډېر زیات مننه تاسو له شنن څخه په خیر اوسې د کابل په بوتخاک کې یو شمیر بزایا شوی کورنۍ پروژه کې کافی خواړه نه لري دوی وایي چې په وچه ډوډۍ کچالو او هغه روژه ماتوي مزلفه چې د اتو ماشومان مور ده د روژه مات نه مخ کې خزل راټولوي څو تنور پر ګرم او بچانو ته خواړه برابر کړي شاوخوا اتیا کورنۍ کابل خارته سیرما په بوتخاک کې اړول دي د مزلفه کورنۍ د امنیتي اندېخنو او د وچکالو له وجې له جلال آباد نه کابل ته راغلي ده
او بچان مواړه دي اته کسای مو خاون مو پاشو اې دي زه تا ول په هغه ورم چې من ته بچان مو څه هیڅ خراب نشته دي چې نشته د مشکل سره مخ دي هیڅ نه لرو
نو په کور کې نه کسای کار مړ دی شپه پند یو دورونه او زه تا پور ته باډي سره کار کوم 100 روپۍ راکړې ورځ هغه پلاستیکان راځم کوم او نه کسب دي 100 روپۍ مو زه ساتم مشر په مشر ځای مو ستنه کار کوم 100 روپۍ نو ساتم مو ځان نه کسا زه
کور کې زه سبي زما ما سپین راشم یو بوجه کارونه راو بس کارم ژوند کوه واسې زه
د خبرونه په پای کې د واشنگټن ډي سي چکر وهو دلته د پسرلي د موسم د وګمي په احساسې دودي او خلک د آلوبالو یا چيري د ونو د لیدل لپاره راځي. اما اوس یو لاندې د ماخلو رازون نړیوالو مطالبه ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيرش د شنبه په ورځ د مصر د عریش ښار ته رسیدل ده. د هر کال د پیوستون د سفر تر عنوان لاندې بهر راوځي. ټاکل شوی چې ګوتيرش اردن ته هم لاړ شي او هڅه به دا وي چې په غزه کې روانه جګړه ختمه شي. د ملګرو ملتونو وایان فرحان حق ویلي چې ګوتيرش د رفیع سردی خارګوت ته همزي او هلته د مصر په سرحد کې د ملګرو ملتونو له کارکونکو سره مجلس کوي. د سفر په پای کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د کډوالو په کمپ کې د فلسطینیانو سره روژه ماتي کوي. د بریتانیا شاهزادګۍ کیټ د جمعې په ورځو الچې په سرطان اخته ده او درملنه روانه ده. د کیټ د روغتیایي وضعیت په اړه معلومات د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیو کې ثبت شول او د جمعې په ورځ خپاره شول. د کیټ د روغتیا او زیږی په اړه د څو مودې راپدی خو په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه کېدل. دا څرګندونه ده چې د بریتانیا د څلوېخ کلنه شاهزادګۍ په څه ډول سرطان اخته ده. خو هغه په خپل پیغام کې غوښتي چې وخت فرصت او محرمیت ته درناوی وشي. پاکستان د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د یو پوځي پریډ پترات کې خپل بي پيلوټ الوتکه نندارې ته وړاندې کړه. په دې پوځي مراسمو کې ټانکونه، راکټونه او رادار سیستمونه هم نندارې ته خودل شي وو. مراسمو ته په وینا کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري خپل هیواد د خاورې نه په دفاع کې پیاوړی وباله. د مراسمو کې د سعودي د دفاع وزیر خالد بن سلمان هم برخه اخیسته و. ملګری ملتونه اقلیمی بدلونونو ته په کتو د اوبو د زیرمو په سر د لانجو د خطرونو د زیاتېدو اټکل کوي. ملګری ملتونه د مارچ 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. بلخوا د اوکسفام خیریه سازمان نړیوال شرکتونه تورنوي چې د پیسو د ګټلو لپاره د بیوزلو هیوادونو اوبو اخلي.
د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ ښار کې د اوبو نلکو کې اوبه په وچېدو دي. د ښار د اوبو سیستم د خرابېدلو په میلیونونو خلک اغېزمن کړي دي. د ښار په چنډو کې په زرګونه خلک د ټانکرونو څخه د اوبو د ترلاسه کولو لپاره هر ورځ په کتارونو کې ولاړ وي.
دا یو جدي ګواښ دی. دا چې زه د شلو لیترو منګی وړم زما د عمر لپاره یو ننګونه ده. خوښینونکي خبره خدا ده چې مونږ نه پوهیږو زمونږ د اوبو په نلکو کې بیا کله اوبه راځي.
د اوبو تخریب شوی زیربنا ترې و بریده دغه حالت رامنځته کړی. خو ساينسپان وایي چې اقلیمي بدلون په جنوبي افریقا او د نړۍ په نورو برخو کې د سیندونو د وچېدو لامل شوی دی. دا مهال په نړۍ کې 2.2 میلیارد خلک خوندي او بوته د لاسرسي پرته ژوند کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي دا مهال د نړۍ نیمای نفوس لږ تر لږه د کال په ځینو فصلونو کې د خوندي او بو د جدي کمښت سره مخ دي. د نړۍ به وزله هیوادونه او مخ پر ودې هیوادونه لدې ستونزې څخه زیات کوي. د اوکسپام خیریه سازمان د نړۍ ستر شرکتونه د خپل ګټو لپاره د به وزله هیوادونو څخه د دوی د اوبو په زور اخیستلو او د دوی هیوادونو د اوبو د سرچینو په ګنده کولو تورنوي.
بډای هیوادونه له خپل اړتیا زیاتې اوبه مصرفوي. دوی په دغه ډول به وزله هیوادونه او بوته د لاسرسي څخه محروموي.
اوکسپام بډای هیوادونه او بین المللي سوداګری شرکتونه د صنعتي او کرنیزو موخو لپاره د اوبو له طبیعي زیرمو څخه د اوبو په استخراج سربیره پر بیوزلو هیوادونو باندې د فشار په زیاتولو تورنوي. اوکسپام وایي بین المللي شرکتونه او بډای هیوادونه د میوه، سبزیجاتو، غوښو، ګلونو او نورو هغو محصولاتو چې زیات اوبو ته اړتیا لري په صادرولو سره زیات اوبه کاروي. د راپور له مخې کرنیز سکتور د غوښې د صنعت په ګډون د نورو محصولاتو د تولید لپاره د 80% اوبو د استخراج لامل کیږي. اوکسپام خصوصي سکتور د اوبو پر سرچینو د خپلو اغیزو د کمولو لپاره په اقدام کولو تورنوي.
موږ د دوی د احصایو پر مټ 350 شرکتونه ارزولي. دوی د نړۍ د کرنې نیمایي پیسې ګټي. د دې شرکتونو یوازې په څلورو کې یوای د اوبو د لګښت کمولو او د اوبو د کم ګنده کولو اعلان کړی.
ملګری ملتونه په نړۍ کې د اوبو پر سر د لانجو د زیاتېدو خبرداري ورکوي. ملګری ملتونه وایي هیوادونه د اقلیمي بدلون د لوی کچې کډوالۍ او سیاسي لانجو د مدیریت په پلانونو کې د اوبو په اړه همکارۍ ته باید لومړیتوب ورکړي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
په پاکستان کې یو ځل بیا د افغان کډوالو د شړلو خبرونه خبره شوه. خو د دې خبر په اوریدو سره نه یوازې د آی سی سی کارت لرونکي کډوال بلکې ټول افغان کډوال پندېښنه کړي. په دې اړه نور معلومات له خپل همکار خدای نور ناصر نه اخلم چې په سکایپ پروګرام سره ملګری شوه. د جناب ناصر صاحب، پاکستان بیا څه ډول پلان لري چې کډوالو باسي؟
ډیره مننه شکیب جان. که څه هم جنو پاکستانی ورسنۍ یو تیر اونۍ دغه راپورونه خبره کړې و چې ګواکې د اپریل میاشتې له نیمایي څخه یا له 15 منېټې څخه به د هغو افغان کډوالو پر ضد باندې چې ای سی سی کارتونه لري د هغوی پر ضد به عملیات پایل سي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت کې له جنو چارواکو سره خبرې وشوې، هغه راتول چې دا تر اوسه پورې پلان سوی نه دی چې ګواکې په 15 اپریل وروسته به سمدستي عملیات پیل شي، بلکې د دوی په ټکو دی وای چې دوی په پام کې لري چې د اپریل په نیمایي کې دغه سی غونډې وکړي او سلام مشوره سره وکړي، او بیا به په دویم پړاو کې د دوی په ټکو چې ګواکې دغه ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال به له پاکستانه شړل کیږي، خپل هیواد ته واستول کیږي. خو دا تر اوسه پورې لا هم اعلان شوی نه دی چې دقیقا 15 نیټه ده، د 15 اپریل نیټه ده، او بیا به تر همدې وروسته به دا کیږي. وګاکه دغه اعلان به وایي چې وروسته کیږي. دغه چارواکي زیاتوي چې کله که دغه اعلان وسی، نیټه اعلان شي، بیا به کډوالو ته لږ تر لږه یوه میاشت وخت ورکول کیږي، او د دې چارواکو په خبره په دریم پړاو کې به بیا پیوار کارت لرونکي کډوال د پاکستان څخه د افغانستان ته ډیپورت کیږي.
تیرونه یو شمیر پاکستانی ورسنوی خبر خبر کړ چې حکومت د اپریل میاشتې له نیمایي څخه د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو له دغه هیواد د شړلو پریکړه کړې ده. که څه هم په خبر کې د ای سی سی کارت لرونکو کډوالو ذکر دی، خو ویره په ټولو کډوالو کې خپره شوی.
زه خو خپل په ویزه باندې زما راځم د افغانستان او پاکستان ته. خو دلته زیات خلک چې دي، بعض دوه قسم خلک وسی کې پاکستان کې یو پیور کارت لري، یو سی کارت لري، چې دواړه د پاکستان د حکومت او د یونیسار د خوانور کولې شوې دي. خو په دې کې باغ کسان چې په تیر ځای دوره کې افغانستان ته لګلې دي، پاکستان کسان هم شامل شوی، هغه سر پیور کارت چې د پاکستان د ډی سی مور سره وا، خو هغه سره سره هم دلته چې ده دغه کې پاکستان کې ده، اوس هم تنگول کیږي، چا سره کارونه غم تنگول کیږي، چا سره سی کارډ غم تنگول کیږي. سره دې چې دار د پاکستان حکومت ته ورکړي تر څو چې دلته اوسيږي، قانوني اوسيږي، خو بیا هم د قانوني اسناد سره سره بیا هم تنگول کیږي، د پولیسو د خواځو خادونو د خلکو د خواځو تنگول کیږي تر څو چې د افغانستان ته ولګول شي.
دغه خبر په پېښور کې هغه افغان سوداګر هم په تشویش کړي چې لسیزو یې همدلته کاروبار کړی. دوی وایي لا هم د دې توان نه لري چې خپل کاروبارونه بیرته وطن ته یوسي.
مونږ سره د پی وار کارت دی او د ای سی سی والا کارت مونږ سره نشته. پی وار کارت دی او مثلا دا حکومت وایي چې مثلا دا و باسم بس سید کناډا حکومت والي سید مونږ دا باندې سم وایلی نشو کومه. مثلا هغه حکومت ټیم ورکې دلته به کینو ان شاء الله دلته جون کا حکومت مثلا ټیم نو ورکې بس وای کزا بس مجبورن بزو. اول خو کېدې شو مونږ نو واړې کو واپس افغانستان ته لاړ شو. مثلا دلته اکثریت دی قالین کاروبار دی، مثلا کاروباریان دی دلته افغانستان کې اکثریت خل دی. افغانان مونږ خپل افغان ولته عادت کې بلد نه. اول که زمونږ افغانستان غلطه جایداتونه نشته، مثلا یا دوکانونه، مثلا تلته خلق به هر سی باندې دوکان باندې یا هغه باندې عادت کړی د کاروبار باندې، او هغه حکومت فالسته حکومت وای لار شي بس مجبورن بزو بس نو چاره نه لرو بس.
تر دې وړاندې د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې د نه قانونه کډوالو پر ضد عملیات پیل کړی و. دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د شمیرو لمخې په هغه عملیاتو کې تر 15 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږدول سوي وو. که څه هم هغه وخت د پاکستان عملیات یوازې د ناقانونه کډوالو پر ضد وو، خو په ډیرو سیمو کې یې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیولي، ځورولي او بیرته افغانستان ته لیږدولي وو. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، پېښور.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د پروګرام د لمړي ريپورت چې د مسکاو د بریټ پاړو د سریز اصلاح کوم د روسیې فدرالي امنیتی ادارو په مسکاو کې د جمعې د ورځې د بریټ پټړاو د یو لس کسانو د نیول کېدو خبر ورکړه ده په دغه خونړي بریټ کې تر دې دمه د څلورو کوچنیانو په ګډون د یو سلو درې دیشو کسانو د وژل کېدو او کابو سلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی ده د امریکا استخباراتي ادارو د داعش یا اسلامي دولت لخوا د بریټ د مسؤلیت د منلو خبر تایید کړه ده بیرته ګرځو واشنگتن ډی سی ته د امریکا په واشنگتن ډی سی ښار کې د ملي پارکونو اداره نیت لري چې د پارکونو د پراختیا او یو لړ تعمیراتي بدلونونو لپاره د چيري آلوبالو سلونه پریکړي په دې کې یو هم د سټامپی په نوم مشهور ونه ده چې ډیر مینوالې اخري دیدن لپاره واشنگتن ته راغلي دي
سش کالبه د سټمپي ونی ورستي کالوي چې د البالو ګلان بغړوي د سټمپي په شمول د سلوڅ خزيات د البالو ونی به د پارک د پراختیا په پروسه کې لمه ځولاړي سي او منوال به یوازې خاطرې په یاد کې ساتي
دا ونه د سټمپي په نوم لکلون راهیسه شهرت لري د البالو دا وړونه ډیره پزرپوري ده خو متاسفانه سکالبه ورستي کالوي چې ګلونه به وغړوي
د اوړي تر اتک سره به د پارک عمله د هاوس چاپیره ولاړې د الوالو یا چیري ونی پریکړي ترڅو د پارک د برخه پراخه او د پټامکسن د اوبو د لوړې دوڅخه خوندې کړي د پټامکسن اوبه نه یوازې هر ورځ د پارک په غاړو کې د پیاده کسانو لارو ته راپورته کیږي بلکې د ونو ریشه هم لڅوي خو د دغه اوبو د مخنیوي او د پارک د خوندیتوب لپاره د یو سلو درې شو میلیونو ډالرو پروژه ژر پیلیدون کېده
ما خبرونه کې ولوستل چې دوی یو شمیرونه پرې کوي نو دا مونږ ته ورشته فرصت ده چې د الوبالو د ګل دا ونی ووینو د دې ورشته به تل د پاره ورکی شي
د هیومانټی
دې ورې ونی کاشش او خلا ډیر زړه راخون کړه نو مونږ راغلی یو چې دې تاریخي ونی ته ورشته درناوی وکړو
د پارک د نوي تعمیراتي پلان لمخې د البالو یو سل تلويشت ونی او نوري یو سل شپته ونی چې مجموعاً 300 ونی دي ل مینځو رل کیږي او کله پروژه تکمیل سي نو د 200 او یا د البالو ونی به کښینول سي
پر اروانو درو کلونو کې موږ د سیند او بوته داسې دیوالونو درو چې پارک او دلته راتلونکي میلیونونه خلک ورنه خوندي وي
دا واشنگتن د چری بلاسم میله چې د البالو د ګلانو کلنی میله په نوم هم هر کال مانځل کیږي کابو 15 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته راځي او ډیر مینوال لري
دا بدلون به هر چا ته ګټه رسوي د البالو ونه به هم ورسره زیات شي او خلک به هم ډیر ښه خاطرې ورنه ولري
I think it's the circle of life
د فکر کوم د جوان دایره به بیرته راګرځي او د سټمپی دونه خاخونه به نورې وړې وړې سټمپیونه وزېګوي او بیا به خلک لیدو ته راځي
سش کال به هم د البالو قریب ودیش زرونی د واشنگتن په پارکونه کې خپل ګلان غوړوي او خلک به لیدو ته راځي او د سټمپیونه به هم خپل مینانو ته اخیری ځل ښکلا او خوشبوئی ډالې کړي شافیا سردار امریکا جا واشنگتن
پښتو خبری خبرونه همدلته پایتر سیګي کواړی چې د دې خبرونو ویډیوګانې وګورئ د امریکا غاک په ټولنیزو رسنوي کې دا ریپورتونه خبريږي او د متن لپاره پښتو وی او ای ټکه کوم تا ورلای شي تر بلې خبرونه پوري دوه پمو
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لایک شنبه تر پنځ شنبه